سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شپې په 19:25 متره لنډو څپو خپرونې پیلوي. په دې اوساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی ولایت کې پر یو کس د تعزیري سزا د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې پرون پر خپله ویبپاڼه ولیکل چې یو کس د اخلاقي فساد په تور د غزنی د قرباغ ولسوالۍ د ابتدایه محکمې د پریکړې له مخې د سترې محکمې تر تایید وروسته په دیرشو دروغو وهل شو. مجرم همداراز په 9 ورځو تنفیزي بند محکوم شوی دی. بلخوا د پکتیا ولایت د رسنیو د دفتر د یو بیان له مخې په پام کې ده چې نن د ګردیز په ورزشي لوبغالي کې د شریعت د احکامو له مخې پر یو تن د قصاص حکم عملی شي. د محکوم په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بشري حقونو مدافع ډلې په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو او قصاص تطبیق انساني کرامت ته سپکاوی بولي، خو د طالبانو چارواکي وایي چې د شرعي احکامو له مخې د سزاګانې عملي کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هیواد په 12 ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې او برېښنا او سختو بادونو او دوړو اټکل کړی دی. د وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې نن په بدخشان، نورستان، پروان، پنجشیر، تخار، بغلان، قندوز، سمنګان، بلخ، بامیان، سرپل، فاریاب، جوزجان، دایکندي، بادغیس او هرات ولایتونو او همدارس په سلنګونو کې د تالندې او برېښنا په ملتیا د سختو بارانونو امکان شته. وړاندوینه شوې چې د اورښت اندازه به د 45 او 40 ملي مترو ترمنځ وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري وایي د پکتیکا ولایت کې به 800 کورنیو ته چې کورونه یې د 2022 کال په زلزله کې ویجاړ شوي اساسي سرپناوې جوړې کړي. د افغانستان لپاره د دې کمشنري څانګې پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې دا کورونه د افغانستان د پیسو د امانت د ځانګړي صندوق له بودیجې څخه په ګیانې ولسوالۍ کې جوړیږي او تمه ده چې زیانمنې کورنۍ به وکولی شي له سږني ژمي مخکې خپلو نویو کورونو ته کډه شي. د 2022 کال د جون په 22مه یوې زورورې زلزلې پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونه ولړزول چې په نتیجه کې د پکتیکا په برمل او ګیانې او د خوست په سپیرې ولسوالیو کې زرګونه کورونه ویجاړ شول. دې زلزلې له زرو زیات کسان مړه او زرګونه نور ټپیان کړل. د اسرائیل پاوز پرون د بیروت د جنوب سیمې په هوایي حملو کې پنه خکړې. ویل شوی چې دا د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د اسرائیل تر ټولو پراخ پوځي عملیاتو چې پترس کې لسګونه هوایي حمله وشوي. د اسرائیل پاوز ویل دي چې مخکې پر ټولنیزو شبکو د دې سیمې ملکی اوسیدونکو ته د عملیاتو په اړه خبرداري ورکړی وو. اسرائیل پاوز ویل دي چې په دې حملو کې د بیروت په داهیه ناحیه کې د حزب الله د توغندیو ډیری مرکزونه ویجاړ کړي دي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څنګ لري د لبنان د جنوب سیمه اداره کوي. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور فهرست کې شامل کړي ده. لبلې خو د اسرایل د شمال په نهاریه سیمه کې پرون دوه کسان پر یوې ودانې د بریټ پر محل ووژل شول. حزب الله ډلې ورسته ادعا وکړه چې دا ودانې د پیلوټ الوتکې په وسیله وشتلې ده. د پاکستان په ګلګیټ بلتستان کې د یو بس د چپکېدو په پیښه کې 14 کسان چې یو واده ته روان و مړه شوي دي. سیمه ییز چارواکي وایي بس ټولې 28 تنه سپرلۍ درلودې چې 12 تنه یې له حمله درکه دي او یو تن یې ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشوه چې ډریور د ډیر ګړندیتوب له کبله د بس اداره له لاسه ورکړه. د جینوز د راپور له مخې دا بس چکوال ولسوالۍ ته روان و چې له یو پله څخه سیند ته وغورځېده. په 13 اګست میاشت کې د پاکستان په شمال ختیځ او جنوب لویدیځ کې د بسونو د ټکر پیښو 14 کسان ووژل. او د افغانستان، تاجکستان او نیپال د فوټبال د ملي لوبډالو ترمنځ یوه درې اړخیزه لوبلړۍ نن په تاجکستان کې پیلېږي. دا تورنمنت به د کابل په وخت د مازدیګر په 5:30 د پلازمېنې دوشنبه په مرکزي لوبغالي کې د نیپال او تاجکستان په لوبه پیل شي. افغان لوبډله به خپله لومړۍ لوبه په همدې سټېډیوم کې د شنبه د ورځې د مازدیګر په 5:30 د نیپال د لوبډلې پر وړاندې وکړي. خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باوری چې د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرستۍ لپاره خپل یو استازی ګمارلی دی.
هند هم دا غواړي چې افغانستان سره خپل روابط وساتي، ځکه هند په سیمه ییز رقابتونو کې د هغه هیوادونو سره په تقابل کې دی کوم چې د دوی ګټې په افغانستان کې دي.
وروستی یهودی افغان چې وایي په افغانستان کې له ګواښونو سره مخامخ و اسرائیلو ته رسېدلی دی.
د نورو ادیانو د معتقدینو سره لازم اسلامی چلند چې باید وشي نه دی شوی او اکثرا د تجاوز لاندې واقع شوي دي.
په افغانستان کې د غالیو د تولید صنعت د اسیبا په نوم د یوې ټولنې په مرسته په تیرې وکال کې ښه وده کړې.
د ای سی ای بی آی برنامه موږ سره ډیره مرسته وکړه د حرفوي زده کړو په برخه کې، خو ستونزې شته. نړیوال بازار ته لاسرسی کم دی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تکنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری د سرپرستۍ لپاره خپل استازی حافظ اکرام الدین کامل ګمارلی دی. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازی تیره اونۍ کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت د دفاع او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو سره وکتل. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نوی ډیلی په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له کابل سره اړیکې تر اوسه ساتلې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د نومول شوي سرپرست حافظ اکرام الدین کامل خبر پرون سه شنبه ناوخته په دې وزارت کې یوې سرچینې باختر خبری آژانس ته چې طالبان یې کنټرولوي تایید کړی دی. خو دې وزارت د هغه د ټاکنې په اړه د دې راپور تر چمتو کېدو پورې رسمي څرګندونې نه دي کړې. د راپور له مخې ښاغلي کامل د نړیوالو حقوقو په برخه کې د دکتورا تر کچې زده کړې کړې او مخې تر دې د بهرنیو چارو وزارت د امنیتي همکاریو او سرحدي چارو د ریاست مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. ویل شوي چې نوموړی اوس مهال په ممبئی کې د طالبانو لخوا د ډیپلومات په توګه دنده ترسره کوي. حافظ اکرام الدین کامل د طالبانو لومړنی لوړ پوړی ډیپلوماټ چې 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری لپاره د سرپرست په توګه ټاکل کیږي. د هند حکومت هم تر اوسه د هغه د ټاکل کېدو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې نوی ډیلی دې ته چمتو شوی چې د طالبانو یو لوړ پوړی ډیپلوماټ رسمن په خپله خاوره کې ومني. د طالبانو دغه لومړنی لوړ پوړی ډیپلومات وروسته له هغې په هند کې رسمن دنده پیلوي چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنګ کابل ته په سفر کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او د دفاع له وزیر محمد یعقوب مجاهد سره کتنې ترسره کړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد د نومبر په 1 نیټه په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ د دواړو لورو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو او د خلکو ترمنځ د تګ را تګ په اړه خبرې وکړې او متقی له خوده چې په ګڼو برخو کې اړیکې لا پیاوړې شي. متقی همدارنګ غوښتنه وکړه چې د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا لپاره د افغان سوداګرو ته د ویزې په ورکولو کې اسانتیاوې لا زیاتې شي. د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال ویان په وینا جی پی سنگ ژمنه وکړه چې افغانانو ته د ویزې د ورکولو او د ایران د چابهار بندر د چارو د ګړندي کېدو په برخه کې به زیاتې هڅې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ د تیرې دوشنبې په ورځ وویل چې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری لخوا د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل شوه. د ښاغلي ضیا احمد په خبره د قونسلګری ته لارښوونه شوې چې د افغان کډوالو محصلینو او سوداګرو د اړتیاو د حل په موخه د پاسپورټونو د ویش لړۍ پیل کړي. نوی ډیلی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې په کابل کې خپل سفارت تړلی او د طالبانو حکومت لکه د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په رسمیت نه دی پیژندلی، له طالبانو سره اړیکو ته له پراختیا ورکولو څه غواړي لاسته راوړي؟ دا پوښتنه مو په برلین کې د پوهنتون له استاد اسحاق اتمر څخه وکړه.
د طالبانو حکومت د تیر یو کال په دې اساس کې د خپل روابط د سیمې د هیوادونو سره برحاله وساتي او هغه روابط دوی په سیاسي برخه کې هم د دوی هڅې وهند روانې دي چې دغه روابط مخصوصا د سیمې د هیوادونو سره او بیا هند سره دوی ورغوي. او همدغسې هند هم دا غواړي چې افغانستان سره خپل روابط وساتي، ځکه هند په سیمه ییز رقابتونو کې د هغه هیوادونو سره په تقابل کې دی کوم چې د دوی ګټې په افغانستان کې دي. نو دواړه هیوادونه د دې په هڅه کې دي چې دوی یو بل هیواد سره خپل روابط عادي کړي او نمایندګي د دوی په واک کې ورکړي.
نوی ډیلی پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان د پخواني حکومت ډیپلوماتانو ته اجازه ورکړې وه چې په دې هیواد کې د ویزو د صادرولو او نورې سوداګریزې چارې مخته یوسي. خو دغو ډیپلوماتانو د تیر 2023 کال د نومبر په 24 د ټولنیزو شبکو له لارې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ادعا وکړه چې د هند حکومت د همکارۍ د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله په نوی ډیلی کې سفارت بندوي. که څه هم د هند بهرنیو چارو وزارت وروسته دغه ادعا رد کړه، خو له هغه مهال رئیس ډیری افغانانو او په هغه هیواد کې میشتو افغانانو هند ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او هم په نور برخو کې ډیر شکایتونه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان ورستای يهودي وګړي اسرائيل ته رسیدلی دی. اسرائيلي اورشلم پوسټ خبري اژانس راپور ورکړی چې 15 کلن زابولون زمنتوف چې د تیر جمهوریت نظام له سقوط وروسته هیواد پریخیو له ترکیه څخه اسرائيل ته رسیدلی دی. په دې اړه نور حل د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د افغانستان وروستی یهودی 15 کلن زابلون سمنتوف چې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام له سقوط وروسته د غهیواد پریښی و اسرائیلو ته رسیدلی دی. د اسرائیل اورشلیم پوسټ خبری آژانس راپور ورکړی چې ښاغلی زابلون تیر 3 په ترکیه کې و او د دوشنبې په ورځ د نومبر په 11 د کان خبری آژانس په مرسته اسرائیلو ته تللی دی. هغه په ترکیه کې د اوسېدو پر مهال اورشلیم خبری آژانس سره مرکه کې ویلي و چې دی چې د کنیسی یعنې د یهودیانو د عبادت ځای ساتنه یې کوله په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له ګواښونو سره مخ و. زابلون له اوږدو کلونو راهیسې کابل کې ژوند کاوه او د غالیو او قیمتي ډبرو په پلورلو بوخت و او څو نور کلونه یې بیا قصابي کوله او د کباب دوکان یې درلود. له افغانستان نه د زابلون سمنتوف له وتلو وروسته نور په دغه هیواد کې د یهودانو استوګنه پای ته ورسېده. ځینې افغان لږکي بیا ادعا کوي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتلي دي، خو د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د ټولو قومي مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی لري او د ټولو وګړو په ګډون د دغو قومي او مذهبي لږکیو د امنیت خوندي کولو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسیون د روان کال په مې میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د سختریزو تفسیرونو د پلي کولو د دوام له امله مذهبي ازادۍ له ننګونو سره مخ دي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان د طالبانو لخوا پر مذهبي او دینی ازادیو د فشارونو له امله نیوکې کوي. دینی عالم صلاح الدین سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې د قومي مذهبي او دینی لږکیو پر وړاندې هر ډول تعصب د ټولنیزو اړیکو او اسلامي احکامو خلاف چاره ده.
متاسفانه په وروسته پاتې ټولنو کې د هغه جملې څخه د افغانستان چې د دین د منابعو نه اکثرا د ملا او د امام په خبره باندې په اصطلاح تر یو حده پورې روش کیږي او سو استفاده کیدلی شي ډېر زیاته شي او شوي ده. همدا ده چې موږ د نورو ادیانو د معتقدینو سره هغه لازم اسلامي چلند چې باید وشي نه ده شوی او اکثرا د تجاوز لاندې واقع شوی دي. دا مسله د سکانو د هندوانو په حق کې په تیرو 15 کالو کې او د اسلام د رنګ د بدولو لپاره بد تاثیرات لري.
په افغانستان کې هندوان، سکان او مسیحان دینی لږکي بلل کیږي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسیون څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې د طالبانو لخوا د افغانستان د بیا واک ترلاسه کولو وروسته تر 900 ډیر سکان او هندوان له دغه هیواده وتلي او یوازې 6 کسان د دوی د مقدس زاینو او کتابونو د ساتلو لپاره په افغانستان کې پاتې سوی دي. د دغه کمیسیون په ټکو وروسته له هغې چې طالبان د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې بیا واکمن شول، د دغو دینونو پلویان د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو له ګواښونو او د طالبانو له ځورونو سره مخ سوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته
را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم راځي. په یو راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت او ایران د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یو ګډ کمیسیون د جوړولو پریکړه کړې ده، خو له هغه مخکې ورزو نړیوالو مسایلو ته. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق مشرانو هیله څرګنده کړې چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره به د نړۍ له هغو هیوادونو سره د مالی مرستو د دوام په برخه کې ګډ کار وکړي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله ډیر اغیزمن شوي دي. خو د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د اقلیم د بدلون په اړه د ټرمپ څرګندونو دا اندېښنې راپورته کړې چې آیا متحد ایالات به له دې هیوادونو سره خپل مالی ملاتړ ته دوام ورکړي کنه. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د نړیوال بانک او نړیوال وجهي صندوق آی ایم ایف مشرانو د سیشن بي پورز وویل چې دوی به د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر جمهوري پال ډونالد ټرمپ له راتلونکي ادارې سره کار وکړي تر څو له هغو هیوادونو سره مالی مرستو ته دوام ورکړي چې د اقلیم د بدلون له امله ډیر اغیزمن شوي دي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د آی ایم ایف مشر کریستالینا جورجیا د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د ملګرو ملتونو د کاپ نه ویش د اقلیم په سرمشریزه کې یوې غونډې ته وویل چې نړیوالو پور ورکوونکو له ټرمپ سره د هغه د تیرې دورې په جریان کې کار کړی او تمه لري چې دا کار بیا وکړي. هغې وویل دوی ته دا وخت د امریکا وګړو ورکړی دی. میرمن جورجیا وویل چې دا ډاډه ده چې د متحدو ایالتونو خصوصي سکتور به په زرغونو ټکنالوژیو کې پانګونې ته دوام ورکړي. د هغې په خبره سوداګري دا اړتیا په ګوته کوي چې دغه سکتور باید په دې برخه کې مخکښ وي چې د دې په باور دا کار به ترسره شي. د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ ټاکل کېدو د اقلیم د بدلون اړوند مسایلو په اړه د اقلیمي بدلون د اغیزمنو هیوادونو د تمویل په اړه زیاتې اندېښنې راپورته کړې دي، او هغه هم له دې پلوه چې تمه کېږي ټرمپ متحده ایالات چې د پیسو د نړیوال وجهي صندوق او نړیوال بانک چې تر ټولو لوی تمویلوونکی دی د اقلیم له بدلون سره د مبارزې په برخه کې له نړیوالو هڅو وباسي. د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د اقلیم د بدلون د سګنې سرمشریزې موخه دا ده چې سلګونو میلیارد ډالر راټول کړي تر څو په نړۍ کې د انرژي پاکو سرچینو ته د لیک چارې تمویل کړي، او د متحدو ایالاتونو په ګډون د نړۍ د لویو هیوادونو لخوا د کاربن د خپرېدو له امله رامنځته شوي اقلیمي زیانونه محدود کړي. د نړیوال بانک رئیس اجای بنګا وویل ټرمپ په تاریخي توپیر بریالی شو چې دا چاره د درناوي غوښتنه کوي، او دا اړتیا زیاتوي چې دا بانک باید د اقلیمي بدلون د مالي چارو په تمویل کې لا اغیزمن رول ولوبوي. ښاغلی بنګا وویل موږ له هغه سره خبرې کوو، دا زموږ دنده ده. نوموړي یادونه وکړه چې د دې بانک د رئیس په توګه د خپلې دندې په 12 میاشتو موده کې لیدلې چې د بانک د نورو څلورو سترو تمویلونکو جرمني، فرانسې، جاپان او برېټانیا په حکومتونو کې هم بدلونونه راغلي دي. ټرمپ چې له څو اړخیزو میکانیزمونو یا چوکاټونو څخه ډډه کوي، د خپلې امریکا لومړۍ اجنډا د یوې برخې په توګه په چینایي توکو او نورو وارداتو د ګمرکي تعرفو د زیاتوالي ژمنه کړې ده. خو هغه د محافظه کار جمهوری غوښتونکو د 2015 پروژې له اجنډا څخه ځان لري ساتلی. دغه پروژه له آی ایم ایف او نړیوال بانک څخه د متحدو ایالاتونو د وتلو غوښتنه کوي، او له واشنگټن غواړي له خپلو ګټو سره سم دوه اړخیزې پراختیا او د مالی مرستو اجنډاوې تعقیب کړي. د اقلیم د بدلون په دې نړیواله سرمشریزه کې چې د آذربایجان پلازمینه باکو یې د نومبر له 12 تر 22 پورې کوربه دی، د افغانستان په شمول د نړۍ د لسګونو هیوادونو استازو ګډون کړی دی. دغه سرمشریزه داسې مهال جوړیږي چې روان میلادي کال د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه د اقلیم د بدلون له امله د سختو سیلابونو، ځمکې ښویېدنې، اورونو او نورو ناوړو پیښو شاهدانو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادۍ راډیو خبرونه په 1925 او 15 متره لنډو چپو اوري. د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو د ازادۍ راډیو خبرونه بیا په 12 شپګ نوي متره منځنۍ چپو پیلېږي چې د سهار تر شپګو پورې دوام کوي، یعنی د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو د ازادي رادیو خبرونه په 1920 او 25 متره لاندو چپو او د مخام شپګو د سهار تر شپګو په 1290 متره منځنۍ چپو اوریدلای شي. ورځو نورو مسایلو ته، د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یو ایس ای ای ډی وایي په افغانستان کې د غلیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون مربع مترو څخه 3.3 میلیون مربع مترو ته لوړه شوې ده. یو ایس ای ای ډی وایي چې د افغاني غلیو له تولید څخه ترلاسه شوي عواید هم شاوخوا 330 میلیون ډالرو ته لوړ شوي.
د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یو ایس ای ای ډی په افغانستان کې د غالۍ او د کلنی تولید د زیاتیدو خبر ورکوي. د غیداري پرون دوشنبه د نومبر 11 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د غالۍ او د تولید اندازه له 1.1 میلیون متر مربع نه 303 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. د غیداري دا هم ویلي چې د غالۍ او د تولید ارزښت هم نږدې 303 میلیون ډالرو ته رسیدلی دی. د بیان لمخې د غالۍ اوبدلو په صنعت کې اوس مهال نږدې 200,000 کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې نوي ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی چې د افغاني غالیو په تولید کې زیاتوالی د اسیبا په نوم د یوسایډ د پروګرام په مرسته راغلی دی. په همدې حال کې د غالیو یو شمیر تولیدونکي مني چې د اسیبا پروګرام له لارې د تولید او د غالیو د اوبدلو په برخه کې له دوی سره مرسته شوې. خو دغه تولیدونکي ټینګار کوي چې د صادراتو او د غالیو او پلور په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. نوریا نجفی زاده چې په بلخ ولایت کې د غالۍ او د اوبدلو په برخه کې فعالیت کوي، ازادي راډیو ته وویل
د ای سی ای بی آی برنامه موږ سره ډیره مرسته وکړه. د حرفوي زده کړو په برخه کې، د تولیدونکو میرمنو د ماشونو په برخه کې، دوی په وړیا ډول کمپنیو سره کار وکړ. خو ستونزې شته، نړیوال بازار ته لاسرسی کم دی. په ځانګړي ډول ښځینه نړیوالې پلورونکې نه لرو.
شبانه د قالینو او غالۍ او بل اوبدونکو ته چې ورته ستونزې لري او د متشبثینو سره د مرستې غوښتنه کوي.
د غالۍ او تولید زیات دی، خو د خزینه متشبثینو سره باید مستقیمه مرستې وشي. د دوی لپاره نړیوال بازارونه جوړ شي، ځکه په دې سره به موږ د سوداګرو تر فشار لاندې نه یو او خپل به خپل تولید بازار ته ارزه کوو او خپلو تولیداتو کې به نوی والی راولو.
په کابل کې د غالیو یو تولیدونکي عجیل المحمد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د غالیو د پلور بازار ښه شوی.
پانتخوی، اقچه، میمنه، چورتیپا او مزار شریف کې بازارونه ډیر ښه دي. کورنی فروشات هم لور او بهرانی هم.
په همدې حال کې په افغانستان کې د غالیو د صادرونکو ټولنې مدیره پلاوی غړي نور محمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د روان کال په لومړۍ ربع کې 3 میلیونه د ډیرو ډالرو غالۍ بهر ته صادرې شوې دي.
په کال 1402 کې 1.2 میلیونه متر مربع غالۍ او سترنجي صادرات مو درلودل. د کال 1403 په دوه ربع کې 1.5 متر او په 1401 کال کې ناو یا په سلو کې زموږ صادرات پاکستان ته لاړل. کېدل او ساش کال 55 په سلو کې د پاکستان او 90 په سلو کې د افغانستان د لارې صادر سوي دي.
د خغلی نوري په خبره د پاکستان او ترکیه په ګډون د افغانستان غالي ډیر شی وادونو ته صادريږي. نو موري وای د دغه غالي په بدلو کې نوي په سلو کې مرمنی بوختي دي. غالي د افغانستان له مشهور تولیداتو څخه دي چې د صادرونکو د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د افغانستان په 22 ولایتونو په ځنګړي ډول شمالي ولایتونو کې وبدل کیږي او نړیوال بازار ته وړاندې کیږي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. د طالبانو حکومت او ایران د افغان کډوالو د ستونزو د اوارولو لپاره د یو ګډ کمیسیون د جوړولو پریکړه کړې. د ایران یو شمیر خبری آژانسونو راپور ورکړی چې په تهران کې د طالبانو سفیر په دې وروستیو کې د ایران د کورنیو چارو وزارت له یو چارواکي سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کړې چې په خپله خوښه افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو او د هغو د قانوني اقامت موضوعات هم د خبرو په اجنډا کې شامل وو.
په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت او ایران چارواکو په دې اړه د ګډ کمیسیون د جوړېدو پر سر هوکړه کړې ده. یو شمیر ایرانی رسنیو له دې ډلې ایرنا د نومبر په 11مه د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې په تهران کې د افغانستان لپاره د طالبانو سفیر فضل محمد حقانی د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو دفتر له مشر نادر یار احمدی سره کتلی او د داوطلبانه ستنېدو او په ایران کې د قانوني اقامت په ګډون یې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. راپور کې راغلی چې دواړو خواوو توافق کړی دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو چارو اداره به یو ګډ تخصصي کمیسون جوړ کړي. ټاکل شوی چې دغه کمیسون په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني اقامت او افغانستان ته د دوی د داوطلبانه ستنېدو اړوند بنسټیز مسایل وڅېړي. دغه کمیسون په داسې حال کې جوړیږي چې په ایران کې افغان کډوال لګڼو ستونزو سره مخ دي چې پکې جبري اخراج او بیلابیل قانوني اقتصادي او ټولنیزې ستونزې شاملې دي. په ځانګړي ډول له دولتي ښوونځیو د افغان ماشومانو د زده کړو محرومیت، محدود ټولنیز خدمتونه او دغه شان توپیري چلند او تاوتریخوالی یې له مهمو څخه دي. په ورته وخت کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو او د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله نشي کولای افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې میشت افغان کډوال محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل:
ما سالان تقریبا 7 سال شد ایران اومدیم.
و کله کیږي چې ایران ته راغلی یو، هغه وخت موږ په سیمه کې جنگ وو، پختل مو بیرته ستانه شو، خو اقتصاد مو کمزورې وو. اوس مې اولادونه هم درس وایي او په افغانستان کې د کار د نشټوالي له امله نه غواړم چې بیرته ستون شم.
یو افغان خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد کړو او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
که مدت 10 سال در افغانستان در رسانه های مختلف در کابل کار کرد.
لس کالمه په افغانستان کې پر رسنیو کې کار کړی ده. طالبانو راتګ وروسته مې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پریکړه وکړه چې افغانستان پریږدم او کډوال شم. 3 کاله کېږي چې په تهران کې یم. د ایران د حکومت چلند د کډوالو سره په دې وروستیو کې ډېر سخت شوی. هر ورځ زرګونه افغانان بیرته لیږي.
و کشور ما افغانستان دیپورت یا ای که رد و مرز میکنن.
تر دی مخ که دی خراسان ردوی ولایات دی بهرنوی اتباو دفتر مشر ویلی و چه هر اورز لدوغارون پول چخد تر 3 زرو دیر افغانان لدی هواد استل کیگی. ایرانی جارواک گوراندوی نکرده چه دی روان المریز کال تر پای بل ایران چخد شاوخوا 2 میلیون بیاسناد افغانان باسی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور له مخې دا مهال په ایران کې 8.3 میلیونه افغان کډوال میشت دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل سوالی کې د سیستم زیات ده د سینه بغل او کلینو کونه مون کمزورې د ډاکټرانو څخه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکي. بل سوالی ته جنزو او بل سوالی کې بیا لار سوال ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سوال یې ځکه چې هغه مو غواړي دوا او شی تر اسه مثال بیرته موږ ځان نه سر تر سوال یې ډاکټرانو له خوا ته ډیره کمزورې د مثال کلینو نو کنه اوس دا شیدل تنسته.
سلامونه نیکی هلی ازادي ر کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکی یا پاکستان نو یا نور هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دي هغه نور د برداشت وړ نه دي. زندانو ته چول وهل ټکول یا په دار زړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړی نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه زورونه طالبان باید اوغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد راڈیو ٹولو کار کون کو اور ادن کو تو سلام نہ وایم ز محمد اللہ سائل گومل وسال وسیدن کا مزار خیر د کلیم او مش خستن ز دغه سی او کنٹینیو شای کار نه کی بیت سنٹینیو شای رات منظور اس او سڑک م بیخ اندازی زیاد خراب مسل مرزان شای پیش ل دغه ز کی بل وسار سر وی پوری س ز مش درې گھنٹه مزل دغه خراب ایلار نو اله من دغه جس ما میسج نه شرکی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.